ستړي مسې وایس اف امریکا د وای وساته خبري خبرونه ده. تاسو ته شرغ لاست وایس تاسو قربانه یوزا کلسوم کاکر
او زه محمد اکرام.
د جمعه ورځ د کال د 2019 د مارچ د میاشتې 22 نیټه د پاکستان کې د مخزن 10 بجې سوي دي. افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوي ده. را سره ملګري یو سیږي وساته خبري خبرونه کې ساسو لپاره په مهمو موضوعګانو تفصیلي راپورونه لرو. خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکي.
د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د تیرې جمعې په ورځ د دوو جماعتونو دننه حملو کې وژل شو کسانو ته د عقیدت وړاندې کولو او مسلمانانو سره د یووالي ښودلو لپاره نن د جمعې په ورځ د نیوزیلند د سرکاري ټلویژن او ریډیو نه نیخ پنیغه د جمعې اذان او خطبه نشر کړل شوې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه د هوا د یو شمیر خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې هواد نور جهادي ډلې او جهادي کلتور لپاره ځای نه لري. سیړونکي وایي که پاکستان ریاست د تندرو ډلو په ست ګامونه پورته نه کړل نو د اف ټی اف لخوا به په تور نوملړ کې شامل کړی سي.
او د پاکستان خبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو ورګډولو د وروستو پیښور اعلی عدالت رجسټرار ویلي په لومړیو لسو ورځو کې د قبایلي ضلعو 372 مقدمې عدالتونو ته راوړل شوي دي او عدالتونو په هغې باندې خپلې فیصلې ورکړې دي.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو مر سره ملګری او سیر ستاسو لپاره په دې خبرونه کې په یو شمیر نور موضوعګانو هم تفصیلي راپورونه او مرکې لرو.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د تیری جمی په ورځ د دوو جماعتونو درنه حملو کې وژل شو کسانو ته د عقیدت پیرزمونو وړاندې کولو او مسلمانانو سره د یووالي ښودلو لپاره نن د جمی په ورځ د نیوزیلند د سرکاري ټلویزیون او ریډیو نه نیخ پنیغه د جمی اذان او خطبه نشر کړل شوی. هم یو هفته وړاندې د جمعې په ورځ د استرالیا سره تعلق لرونکي یو 28 کلن په دوو جماعتونو کې په ډزو کې د سلویختو پورې عبادت کوونکي وژلو. نور حال پتا استاد زمونږ همکاره په مجاله باندې وړاندې کوي.
په ټول نیوزیلند کې د جمعې د اذان وروسته د کرایست چرچ د پیښو قربانیانو ته د درناوي وړاندې کولو لپاره 2 دقیقې یا منټه خاموشي اختیار کړل شوی او د نیوزیلند وزیر اعظم په هګلی پارک کې راټولو شو مسلمانانو ته خپل وینا د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث مبارک څخه پیل کړو. د النور جماعت خطیب جمیل فودا د جمعې په خطبه کې ویلي چې اسلام د امن او محبت مذهب دی او د یو بل د پاملرنې درس ورکوي. هغه زیاته کړه:
وی آر بروکن هارتد بٹ وی آر نوت بروکن وی آر الایف وی آر ټوګیدر.
زمونږ زړونه مات شوي خو زمونږ حوصله نه دی ماتې. مونږ ژوند یو او یو ځای یو او دا رقم پیخې مو نشي جدا کولی. هغه زیاته کړه د تیرې جمعې پر ورځ چې د کرایست چرچ ښار په جماعتونو کې کوم مسلمانان وژل شوي د هغوی شمیره لږه نه ده خو د نیوزیلند د ولس او حکومت مینه هم لږه نه ده. د کرایست چرچ په هګلی پارک کې د جمعې د اذان او مونز نه وروسته په ګڼ شمیر خلک راټول شوي. په دغه کې یو ځوان وایي:
It's only been a week for those poor people that have gone, but happy days ahead. I hope that this was a way of bringing people together.
دوی وايي ډېر د خفګان ورځ ده. یو اونۍ باندې د معصوم خلک وژل شوي خو راتلونکي ما خوشحالیانې لري او نن ډېر خلک یو بل ته رانږدې شول. د نیوزیلند وزیر اعظم جسندا آردن هم د خپلو وزیرانو سره دغلته موجوده وه. وزیر اعظم جسندا آردن را ټولو شو مسلمانانو او د نورو مذهبونو پیرویانو ته خپل وینا د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دې حدیث پیل کړو چې ټول ایمان لرونکي په مثال د یو وجود دی او په وجود کې چې یو اندام هم دردمن وي نو ټول وجود ته پرې درد رسیږي. مسلمانانو سره د یووالي خودلو په موقع د نیوزیلند وزیر اعظم تور ماتمی لباس پتن کړیو او خپل سر یې هم په لوپټه پټ کړیو. نوموړی د وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې هم کړې دي او د کرایست چرچ ښار په دوو جمعتونو د خونړي حملې په وخت د پاکستانی شهري نعیم رشید د زړورتوب ستاینه کړې ده. د عمران خان سره خبرو کې جسنډا آرډن په حمله کې د نورو پاکستانیانو قربانیانې هم ستایلي. تیره هفته په کرایست چرچ کې په جمعتونو حملو کې 50 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د پاکستان خارجه دفتر په حملو کې د نهو پاکستانیانو د وژل کېدو تصدیق کړی دی. یو افغان هم وژل شوی او درې نور پکې زخمیان شوي. د نیوزیلند پولیسو دغو پیښو کې ککړ تراګر برنټن ټرنټ نیولې او د تیر خالی پرواز یې محکمې ته وړاندې کړی و. محکمې یاد تراګر ته 5 اپریل پولیسو ته پرمانډ سپارنه ورکړې ده او دا مهال پولیس د هغه څخه په پلټنو کولو کې بوخت دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ. د
خپل کار شروع کړ او اوس یې ودا
ټویټر @VOADiva فیسبوک VOADiva.
وایس اف امریکا د واده تاسو وروستۍ تفصیلات واورېدئ چې د تیر جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د دوو جماعتونو دننه د حملې په اړه و. هم په دې حمله کې چې تیره جماعت سبه وه نه پاکستانیان هم پکې وژل شوي وو چې یو نعیم رشید او د هغه زوی هم وو چې د بټ آباد سیمې سره تعلق درلود. د ډیوا خبریال حسن محمد خان د دوی کور ته ورغلی او خبریا تر یې د کورنۍ سره کړي. تفصیلات تاسو وړاندې کوو.
داسې ده د دې کوم کور دی په ابتاباد کې جناباد نومیزای کې. په دغې کې نن د دې په کور کې د دې یو ورور ندیم رشید د دې ماماګان ډاکټر سلیم افضل او ځنې نور د کورنۍ غړي دا ناستو میلمانه دغه لاسنیویلا نن را روانو د دې سره د غمرزای دپاره. په دغه کور کې دننه د دې کوم خپل خپلوانې زنانه دي دا هم راغونډې شوې وي. په دې مهال دلته کې کوم د دې خپل خپلوان یا چې کوم په جنګلو خلک ته د نیم رشید پاکله یو لاسنیوي کوله. د دغه لاسنیوي سره سره د هغه کار ستاینه هم کوله کوم چې په نیوزیلند کې کرایست چرچ کې په جمعات کې د دغه بریټ په وخت باندې کوم نیم رشید کومه توره کړي دغه هم ستایل کېدله او د یو هیرو په حیث باندې نن په دغه ګڼه ګوڼه کې خلکو د هغه ستاینه کوله. هغه یادوه د هغه د ژوند پاکله هم خبرې اترې کېدلې. د هغه د خپلوانو ترڅنګ د هغه د پیژندو خلک چې کوم وو چرته چې هغه کار کړی دی لکه په بینک کې د پاکستان په یو مشهور بینک کې هم کار کړی او بیا په دوبۍ کې هم ځنې تنان د دوبۍ نه هم په دغه ګڼه ګوڼه کې ما لیدلې چې د هغې ځنه هم راغلي د کورنۍ سره د غمرازۍ دپاره. اوس خپله هم په هغه ځای کې ولاړ یم د نعیم رشید کوم کور دی په هغې کې ولاړ یم. خو دغه یو ورور کوم چې موجود دی ندیم رشید هغه خپل هم د میلمنو سره ناست دی. دا وخت هم زه وینم چې دغه میلمانه را روان دي کوم د لرې سیمو نه د دې د پیژنګلو یا د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو دغه خلک اوس هم را روان دي او د دغه غمرازۍ دپاره په دغه کور کې زه وینم چې دغه خلک ناست دی او د نعیم رشید او د هغه زوی تله چې هغه هم په دغه جماعت کې وجله شوی د هغې غمرازۍ کوي. جی
ډیره ډیره مننه احسان محمد خان ستاسو.
تاسو هم مننه.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاده زه کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلي ځلی کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
امریکا د ودا خبرونه له دوام لري د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه پر ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه د هواد د خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلي چې هواد کې نور جهادي ډلې او جهادي کلتور لپاره ځای نشته، او هم څېړونکي وایي چې پاکستان ریاست کته تندره وډلو په ضد ګامونه پورته نه کړل نو د اف اي ټي اف لخوا به په تور نوملړ کې شامل کړی سي. ارشد حسین نور تفصيلات هم په دې اړه راکوي.
د ترهګرو او لا قانون ډلو په معاملہ د نړیوال فشار سره مخ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په هیواد کې د جهادي تنظیمونو او جهادي کلچر لپاره هیڅ ځای نشته. وزیر اعظم عمران خان تیر شپه د هیواد د اخباری مدیرانو سره په ملاقات کې پاکستان ته په پیخ اقتصادي ترهګرۍ خلاف جنگ او جهادي چیلنجونو باندې خبرې کړې. په خپل خبرو کې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د جهادي کلچر په تاریخ هم رڼا اچولې او د دې ریښې د اتیایم پالیسیزه کې د شوروي روس پر ضد په افغانستان کې د امریکا د جنگ سره تړلې. وزیر اعظم ویلي چې اوس په پاکستان کې د جهاد او جهادي کلتور لپاره هیڅ ځای نشته، او پاکستان نړۍ ته خودل غواړي چې هغه د جهادیزم د کلتور په ختمولو کې مخلص دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جهادیزم او د جهادي کلتور پر ضد د خبرې په داسې حال کې کړي چې پرستو کې د هند د ولقې لاندې کشمیر پلوامه کې د ترهګرو په یو برید کې د سلور سلويخ هندي عسکرو د وجنې رستو د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې کې توجنی شوی، او هند د غبرید پلا په پاکستان کې میشت لا قانون تنظیم جیش محمد باندې اچولې. پاکستان دا مهال د ترهګرو او د لا قانون تنظیمونو په سر د سخت نړیوال فشار سره مخ دی، او په رستو کې د لا قانون تنظیمونو پر ضد عملیاتو کې د دغه تنظیمونو ځنې مدرسې او نور شتمنې هم په سرکاري ولقه کې اغستلې شوې وي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هیواد دننه د جهادي کلتور د نزغملو دغه بیان څېړونکي یوازې د هغه د حکومت د هوټ سرګندونه ګرځوي، او د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر اجاز خټک دیو ریډیو ته په دې حق لا صدا سی وایي.
دا ځل ډېر کاکوالی سره اعلان کړی دی، او فلحال خدا سي په ځمکه خاص کې نه ښکاري. یو کار کړو چې یوسف مدرسي وي دا سرکاري تحویل کې موال سي، خو بیا دا مو چې دا مدرسي لکه بهاولپور کې مدرسي زیاد جیش اول خلکو تاوي
دغه رنگ وزیر اعظم عمران خان د هیواد لخوا د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ پر ضد پورته کړی شو ګامونو باندې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس قانې کول هم مهم ګرځولي، او وایي چې د اف اي ټي اف په تور نوملړ کې شاملېدل پاکستان نشي زغملی. ښکاره دی چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس تیر کال جون کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د تړلو پر ضد د ناکامۍ په سر په خپل فهرست کې اچولی وو، او ورسره پاکستان ته د ویش نقطو یو کاریز پلان هم ورکړی وو. او سیړونکي وایي که پاکستان دا ځل د اف اي ټي اف په سپارښتنو عمل ونه کړو نو په تور فهرست کې نوم راتلی شي. د پېښور یونیورسټي د اکنامک ډیپارټمنټ پروفیسر زلاقت خان ډیو ریډیو ته وایي
دا الله دې نه کی چې مونږ د دې ګری لیست نه بلیک لیست ته لاړ شو. که بلیک لیست ته لاړ شو نو د هغه ټولو نه غټ نقصان خو دا دی چې بیا په پاکستان باندې سره کم زمونگا خارجا تجارت سے کم دے پا آغیبا نے فرق پریوتی شی، یا پاکستان سر کم ملکونا چی لین دین کی سپیشل انٹرنیشنل فائنانشل انسٹیچوشن سے کم پاکستان تا کرزی وغیرہ ورکی، نو آغی چی کم دے دا با ریلکٹنٹ وی چی پاکستان تا کرزی ورکی. بلکہ بیا تاس اوگو ری دیر ملکونا بداغا سیوی چی ایگ باغا ٹریولنگ ایڈوائزری ایشو کی خپل دغه ته وای چې پاکستان چې کم نه نه دا یو ان سیکور ملک دی پل باشندگانو ته یو تاسو پاکستان ته مزی نو ته پاکستان هغه کم انټرنیشنل دغه چې مخ چې دی نو هغه خلکو ته بجای د دې چې د یو پیسفل د سیکور نیشن دغه راشي نو هغه زمونږ دغه چې کم نه هغه سافټ امیج چې دی نو هغه خرابیږي په دغه کې.
وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې د ګردو سیاسي ډلو په صلاح جوړ شوی د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره باندې عمل روان دی او ځینې ډلې بندې کړي هم دي او د هغه حکومت به د هیواد په مځکه له قانون ډلو ته د هلو ځلو اجازه ورنکړي او وایي چې دا ډلې ډېر مخکې ختمول پکار وو او د هغه حکومت د له قانون ډلو په قومي بهیر کې راوستو باندې خطر رقم خرچ کوي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا دو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹیلی ویژن دے دو هند ولقلاندی کشمیر کې په هندي ځواکونو د تراکر حمله وروسته چې د پاکستان او د هندستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او دغه پیښې ذمواري جیش محمد تندربا ډلې په خپل سر اخیستلې. یورپی یونین د ملګرو ملتونو وروسته اوس د جیش محمد ترهګر ډلې ګرځولو باندې غور کوي. یو رپورټ په تاسو ته زمونږه همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي چې پکې د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اظهر په تیرو وختونو کې په کومو ځینو کې چې د سکړې دي د هغې ذکر هم په تفصیل سره دی. تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوي.
که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې پاکستان کې د ترهګرو او د جهادیانو لپاره ځای نسته، هم په داسې وخت کې اروپایي ټولنه په پاکستان کې میشت د جیش محمد ډلې مشر ترهګر ګرځولو باندې غور کوي. د اروپایي ټولنې دا فیصله په داسې حال کې مخه ته راغلې چې یو اونۍ مخکې هند او فرانس د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د ترهګر ګرځولو او د هغه ټولې اساسې د بندولو غوښتنه کړې. جیش محمد ډله امریکا او ملګرو ملتونو د وړاندې زیاده ترهګرو په لیست کې هم اچولې ده. د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر یو تندره ودی چې غواړي د هند تر ولکې لاندې کشمیر د پاکستان برخه جوړ کړي. مسعود اظهر په کال 1988 کې د پاکستان پنجاب ایالت د دیوبندۍ په کورنۍ کې زیږیدلی. هغه خپل زده کړې د باولپور پنجاب څخه ترلاسه کړې او وروسته په کراچۍ کې د جامع العلوم مدرسې کې داخله واخیستله چې بیا هلته د استاد په توګه هم کار پیل کړو. دوی جیش محمد ډله په کال 2000 کې پرانیسته چې د یو شمیر ترهګرو ډلو سره تړاو درلود. په دې ډلو کې د جیش محمد ډلې تعلق د القاعده، حرکت المجاهدین او حرکت الانصار سره و. دا ټولې ډلې د امریکا لخوا ترهګري ګرځول سوي. ګڼل کېږي چې مسعود اظهر د خیبر پښتونخوا په پېښور او بیا د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په مظفر آباد کې میشت دی. مسعود اظهر د تندروی ټریننګ یا زده کړې په افغانستان کې په کال 1980 کې ترلاسه کړې او یو شمیر برنیز واکونو سره هم جنګیدلې. مسعود اظهر په کال 1988 کې د خپل ورور ابراهیم اظهر سره په افغانستان ته تګ راتګ کاوه او سیډنکاران غنی او د سیډنکارانو په وینا ابراهیم اظهر د مسعود اظهر مذهبي مکفوره جوړولو کې مهم رول لري. په ترهګرو ډلو لیکونکي او سیډنه کوونکي مجاهد حسین وایس اف امریکا ته ویلي دي چې مسعود اظهر په یو لیک یا آرټیکل کې ویلي وو چې هغه جهاد هغه وخت پیل کړي چې کله په کراچۍ کې د جامع العلوم د هغه وخت مشر مفتي نظام الدین شموزی زده کوونکو ته امر صادر کړي چې افغانستان ته د جهاد ته ولاړ سي. مسعود اظهر په افغانستان کې د جهاد کولو په وخت القاعده او د القاعده د مشرانو سره تعلق جوړ سو چې وروسته له دې ترهګري ډلې سره د ډیر نږدې سره کار وکړو. مسعود اظهر یو شمیر هیوادونه لکه برتانیا، سعودي عرب، هند او بنگلاديش سفرونه کړي چې د خپل ډلې لپاره فنډ راغونډ کړي او ازوان کول د جهاد لپاره برتي کړي. مسعود اظهر په اسلامي تاریخ او جهاد په اهمیت شل کتابونه هم لیکلي دي. د مسعود اظهر په وروستۍ وسیدنه نه د ښکارا ځینې سړنکاران وایي چې هغه د پنجاب په باولپور کې اوسیږي. مجاهد حسین وایي چې یو شمیر دغه نږدې پېژندل کېدو والا خلک ورسره په باولپور کې د مسعود اظهر سره لیدلې دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
وایس اف امریکا دیبوا د خبرونه لیا دوام لري. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د پېښور های کورټ رجسټرار ویلي دی چې قبایلي ضلعو عدالتونه ته په لسو ورځو کې 412 مقدمې راوړل شوي دي او په هغو کې زیاتره مقدمې حل کړل شوي هم دي. حمیدالله نور تفصیلات په راپور کې راکوي.
د پېښور های کورټ رجسټرار وجیه الدین یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل دا وخت د فعاله قبایلي ضلعو د عدالتونو دپاره د پخوانو کیسونو ریکارډ را برابرول او د پخوانو پولیټیکل انتظامیو نه د ځنډیدلو کیسونو پوره ریکارډ راغستل یو لویه ستونزه وه. د ویل های کورټ او قبایلي ضلعو عدالتونو تر ډیره حده دغه کار اوس سرته رسولې.
فائلیں جب وہاں سے آئیں تو نہ ان پر پیج نمبر تھا، نہ ان پہ کوئی انڈیکس تھی، نہ ان پہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں پراپرلی کمپائلڈ تھی. ریٹریول آف ریکارڈ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے ٹاسک تھا.
وجیہ الدین زیادہ کڑا پوڑم بنو لس ورزو کے دوبو قبائلی ضلعوں پر عدالتوں کے 412 کے سنا تر اسا اندراج شوی دی او پدے لس ورزو کے دے عدالتوں دغٹول کے سنا فیصلہ کڑی دی.
ابھی جو ہمارے 10 دن 10th ڈے ہے، اس 10th ڈے میں ہمارے پاس، میں آپ کو فگرز شیئر کر لیتا ہوں، 412 کیسز انسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں ابھی تک وہاں 7 ڈسٹرکٹس میں، اور جس میں زیادہ تر کیسز ڈسپوز آف ہو گئے ہیں.
دا اویل دا قبائلی ضلعوں دا پخوانی زنڈیدلو کیسن شمیرا 3,000 کیسونه دي چې پکې یو د کال 1902 زوړ کیس هم دی. د ویل های کورټ صوبایي حکومت ته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو او د ضلعي او تحصیل جوډیشل کمپلیکس جوړولو کار زر تر زره سرته ورسوي، چې په دایمي توګه د عدالتونو متعلقه شامل شوو نو ضلعو ته انتقال کړل شي.
نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کورٹ شفٹ کریں. پروونشل گورنمنٹ کو ہم نے ان رائٹنگ ریکویسٹ بھی بھیج دی ہے. ہم تلاش کر رہے ہیں آن آر لیول ایز ویل کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ اگر پروونشل گورنمنٹ دے پائے تو ہم امیجیٹلی اس کو وہاں شفٹ کر دیں.
دا وخت دا عدالتونه د هر قبایلی ضلع سره نږدې د پښتونخوا په زړو ضلعو کې فعال دي. های کورټ وایي دا لنډمهاله انتظام به زیات نه زیات 15 میاشتې وي، خو د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان ډیوه ته په وروستیو کې وویل د قبایلی ضلعو نه بهر د لنډمهاله انتظام لاندې د عدالتونو جوړولو فیصله د های کورټ خپله فیصله وه، خو صوبایي حکومت غواړي چې دا عدالتونه زر تر زره قبایلي ضلعو ته جوړل شي.
سو پوری چې دغه خبره د چیرې ججان صاحبان په قبایلی اضلاع کې دن نه کینی او ایڈجوائننګ چې کم سیټلډ ډیسټریکټ دی هغه کې کینی، ناغه د پاروم دا د جوډیشری فیصله ده، د حکومت فیصله نه و. او په هغه کابینټ چې کم دی هغه چیف سیکرټری ته دا ټاسک حواله کړی دی چې پېښور های کورټ سره دوی خپل کمیونیکیشن وساتي. امید ده دی چې 15 شپږ میاشو کې دنه دنه دوی شفټ شي او دغه قبایلی اضلاع کې دنه وکړي.
د دې ترڅنګ د های کورټ رجسٹرار وجیه الدین د صوبې عدالتونو په اړه وویل په 13 شپږو میاشتو کې د صوبې په لاندې عدالتونو کې 2,400,000 کیسونه فیصله شوي دي. حمیدالله وی او ډیو نیوز په خبر.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به غربي دنیا سر خوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
دادو وائس آف امریکا ڈیب ریڈیو او ٹیلیویژن دے. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د مومندو قبایلی ضلع سفر کړی دی او هلته یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې حکومت په د قبایلی ضلعو ځوانانو لپاره 2 بلیون قرضې ورکوي او دغه قرضې به د کوم سود نه بغیر وي. نوموړي ویلي دي چې دا به په راتلونکو 100 میاشتو کې په قبایلی ضلعو کې 12,000 روزګارونه او یا نوکرۍ پیدا کړي. نور حال په د هغه ځای نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د خیبر پختونخوا خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د قبایلی سیمو ځوانانو روزګار دپاره به بغیر د سود نه 2 روپۍ قرضې ورکول کیږي او راتلونکي 6 میاشتو کې به 12,000 نوکرۍ هم دغه سیمو ځوانانو ته ورکړل کیږي. تیمور سلیم جګړه نن په مومندو کې د قبایلي ضلعو دپاره د 10 کلن پرمختیایي پلان مشاورتي غونډې په موقع وویل په دې سیمو کې د روزګار مواقع برابرولو نه بغیر پرمختیا نشي کېدی.
تاسو وګورئ چې چرته عوام ته تکلیف ټولو کې زیات دی. مخکې به انشاء الله الیکشن هم کیږي، تاسو ته به خپل په صوبائی اسمبلی کې نمائندگان وي، تاسو ته به انشاء الله کلی په کلی لوکل گورنمنٹ ملاویږي، هغه سره به دونه فنڈ وي چې اوسه پورې چې پنجاب او سندھ او بلوچستان کې اوسه پورې نه دی پاتې شي، هغه پیسې به مومغې کلی ته ملاویږي، مومغې کلی کې به لګي.
په قبایلی ضلعو کې د 10 کلن پرمختیایي پلان لپاره مشاورتي غونډې روانې دي. په اولنی پړاو کې په باجوړ او مومندو کې ځایي ځوانانو، مشرانو او د بیلابیل طبقې فکر سره تعلق لرونکو نه په 10 کالو کې د 1,000 روپو خرچ کولو په لړ کې سلا مشورې اخیستل کیږي. دغه غونډو کې تر ټولو لوی مسلې د روزګار، د تعلیم، صحت، د څښلو اوبه، د ورانشو ودانو معاوضې او د کونډو یتیمانو لپاره په سرکاري خرچ وظیفو بندوبست غوښتنې مخې ته راځي. ګډونوال په قبایلی ضلعو کې د دې پوندونو د خرچ طریقې کار په اړه هم اندېښنې لري، خو تیمور سلیم جګړه وایي د 1,000 روپو زیاته برخه به د سیمې منتخب نمائندگان خرچ کوي.
17,000 نوکریان انشاء الله ټول به دې کال کې اډورټایز کیږي، زیات نه زیات به موږ دې کال کې راځي. دینه به نور هم به دا هم موږ چې کم دي کم پوسټونه ګڼلې دي په هیلث کې، په ایجوکیشن کې، چې دا خاصدار او لوی سره دا پولیس فورس نوی ٹرین کو پدې چې کم پورې مونږه تاسو لا چې کم دې دلته جابز پیدا نکو او ان شاء الله دا به ټول په میرټ باندې وي. پدې چې دا سیستم راو چتول دی نو هغه پورې دلته ترقی نشي کېدې.
د مومندو باجوړ وروستو به دغه مشاورتي عمل نورو قبایلی ضلعو ته هم غځول کیږي او دا به تر 3 هفتو پورې دوام لري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، مومند.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان په مقدمه کې 2 نورو مجرمانو ته د عمر قید سزاګانې اورول شوې دي. نن د مشال خان مور او پلار وایس اف امریکا ډی رادیو ته ویلي دي د عدالت د فیصلې نه مطمئن دي او دوی زیاته کړې ده چې دغه فیصله د مشال خان د فکر ګټه ده. د دوی سره خبرې اترې په مردان کې د ریډیو خبريال ریاس حسین کړې دي او یو ریپورت یې په تیار کړی.
د مشال خان د وجنې د قضیه ورسته د هغوی کورنۍ په عدالتي فیصله د اطمینان سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې مشال خان مړ نه دی، هغه ژوندې دی او د هغوی سوچ او فکر باندې نور هم مخ په وړاندې دي. د هغه مور وایي چې د مشال خان وجنې د یوې مور په هیڅ دردولې ده، خو د مشال د سوچ او فکر د رڼا فریدو ورسته اوس هغه مطمئنه ده.
نو بس د تسلې خدای چې زه غواړم چې زما زوی دی واپس راشي، نه هغه خو نشي کېدی، هغه خو به زما یو وسه خیالي یو سوچ دی چې دی به راشي. نور خو چې د هغه د مشن کم مخکې وچلی د نو مشال خان قتل شو، خو د هغه آواز قتل نه شو، د هغه نظریه قتل نه شوه، هغه لا مخکې مخکې ځي. څومره چې داغه خلاف आवाज اوچت شو نو دومره هغه مخ کې شو داغه مشال مخ کې شو نو مشال خان قتل نشو ما مشال باینل ما مشال ګټلې دي.
تیر ورځ د پیښور ترهګری په ضد جوړ شوی عدالت د مشال خان په وجنه کې ککړ دوه کسانو ته عمر بند سزا ورکړې وه. د دې وړاندې د هریپور په زندان کې هم د ترهګری عدالت 15 کسان عمر بند سزا کړي وو او یو کس ته یې د تیزندې سزا ورکړې وه. مشال خان د کال 2019 د اپریل په 14 نیټه په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو، خو د پلټنې ګډې کمیټې هغوی بې ګناه ګرځولې وو. د مشال خان د وجنې وروسته د خیبر پښتونخوا په مجموعی توګه یو شپېته کسان گرفتار کړي وو او په هغه کې عدالتونو اتیش کسان خوشی کړي دي. د مشال خان پلار اقبال لالاوایی چې تر کومه پورې په ټولنه کې او په سرکاري توګه د توندلاري توپ دغه بیانیه نوی ختمه شوي، نو د داسې قسمه پیښو یره به موجود وي. دوی وایي عدالتي فیصلې د هغوی دعوه صحیح ثابته کړې ده چې مشال خان بې ګناه دی.
شعور او آگاهی په کار ده، خو هغه لکه د دې ماشومانو د نصاب نه چې کوم دینو شروع بکې، بیا په هغې کې چې کوم دینو ورته به داسې درس دی چې هغه د مینې محبت وي، د انسانیت وي، هغې کې د تعذیبونو د ټکراو خبرې نی، بل چې کوم استاذ یې ورته پړاوی نو د هغه ذهن ته به هم ګوري چې دی د کوم سوچ او د فکر حامل دی. نو دا یو د دې ځای نه به هم شروع شي، څه چې په دې کې ریاست چې کوم دینو هم خپله بیانیه بدله کړي او په دې کې مقتدر قوتونه ملګرتیا وکړي او په دې کې چې کوم دینو سیول سوسایټي هم پوه کړی شي، نو ورو به چې کوم دینو دا شی یو طرف ته مار چوکي او انقریب ده چې بیا به زموږ نه ملک چې کوم دینو د دې تصویر به دنیا کې روښانه شي.
په ثواب الله زیده سیمه کې اوس هم د مشال خان په قبر د لرې پرتو علاقو نه خلک د دعا دپاره راځي.
د مشال خان د وجنې د قضیې وروستو د هغوی کورنۍ دا فیصله کړې ده چې د مشال خان په مقبره یو داسې لایبرېري جوړه کړي چې د هغوی په رنګه په ټولنه کې رڼا خوره کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، ثوابې.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دبا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کی صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
دا څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته د بلوچستان اله څخه راپور وړاندې کوو. چرته چې د سنجاوي کې د لیوو زبان دی د برید د وروسته هم د دې پیښې په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره روانې دي. تفصيلات حمید سمسور پر راپور کې راکوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله، په کوم کې چې ګڼ شمېر ځوانانو ګډون درلود. دا د سنجاوي د سیمه ییزو خلکو له لوري ترتیب شوی و. په دغه مظاهره کې ګډونوالو په لاسونو کې بینر راخستي وو چې پر هغه باندې لیکل شوي وو چې دا وژل سوو لیویزو قاتلان دي زر تر زره ونیول شي او دوی دي د قانون ومنګولو ته وسپارل شي. دوی شعارونه هم ورکول. وینا کوونکو وویل چې دوی د ضلع زیارت د سنځاوي د پیشې په کلکه باندې غندنه کوي. د دوی له خولې چې حکومت و خپلو لیویزو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
سردار آصف دمر موږ د نن دا مظاهره د سانه سنځاوي په هغه کې شهیدان سوي د شپږ لیویز الکارانو او د هغه د پسمندګانو صد هزار یک جیتی د پاره وه. په دې مظاهره کې موږ د حکومت صدا غوښته کړې ده د سکیورټي ادارو سره چې دا تر دښمن زموږ په صوبا زموږ په ملک کې دا تر کاروایانې کوي. موږ دا خواست کوو چې دوی باید دا چې د دې خلکو زر تر زره گرفتاري وکړي او دا خلک خپل در چې کم د دوی سزا وي دي هغه سزا و دوی ته میلاو سي.
تیر ورز هلته په سنځاوي کې هم د دغې پیښې په ضد باندې بشپړه کاربندیز او احتجاجونه سوي وو. دغه احتجاجونه د انجمن تاجران او د ټولو سیاسي ګوندونو له لوري سوي وو. تیر ورځ هلته د ښار ټوله دوکانونه تړل سوي وو او احتجاجي غونډې هم سوي وې. دوی ورځې وړاندې د سنځاوي د سره کټایي د لیویزو پر چوکۍ باندې ناڅرګند وسلوالو برید کړی وو چې په ترس کې شپږ لیویز وژل سوي وو. د پیښې مسؤلیت طالبانو په سر اخیستی وو. په روان کال کې نه یوازې سنځاوي بلکې په لورلایي او د بلوچستان په نورو سیمو کې هم پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه سوي دي چې لږ تر لږه اتلس کسان وژل سوي دي. ځایي خلک د دغو پیښو په ضد باندې احتجاجونه کوي، له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دلته دي امنیت پر ځای کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
په پاکستان کې د ښځو او نارینه وو شمیر یو برابر دی.
خو ګڼ شمیر کې جنکې لا هم د تعلیم نه محروم دي.
د پاکستان په اقتصاد کې د ښځو برخه یوازې 20% ده.
د غیرت په نوم د ښځو وژل، د صحت د سہولتونو کموالی او بیا د مذهب په نامه دوی غلی پاتې کول.
د مارچ اتمه نیټه د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت
د وایس اف امریکا دیوا په ځانګړي خپرونې بي بي سي نو پروګرام کې په دغه ټولو موضوعګانو به خبرې اترې کیږي. دغه ځانګړي خپرونه اوریدل او کتل مه هیروي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. او هم په بلوچستان کې تازه شمیري خای چې په خوځو باندې په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. په کال 2013 کې شپاړس پیغلو انجونو ځان وژل دي. په دې حق لا د ډیو ریډیو خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی رپورټ راکوي.
د کواټي په ځای هوټل کې د بلوچستاني خواتین یا د بلوچستان د زنانو په نامه ورځ ولمانځل سو. په دې غونډه کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه د هر عمر زنانو په ګڼ شمیر ګډون درلود. په غونډه کې د ښځو پر ژوند او د هغو پر حقوقو باندې ویناوې وسوي. د ښځو پر حقوقو کارکونکي تنظیم رابطه فاونډیشن غړي محمد هارون داود و ډیوا ته وویل چې په بلوچستان کې پر ښځو باندې تشدد زیات شوی.
کوم خبر چې د پریشانی غږ دادن چې په دې تشدد کوم واقعیت کې په دې کې د وخت سره بدلون راځي، عدد شمار سره ډیر زیاتی شو. لکه دا په کال 2013 کې چې دی پر کوم خواتین چې د غیرت په نامه وجود سیمې دي، هغه اته دي خواتین وجود سیمې دي. یو شوزي چې دی هغه چې دی دغه چې دی په مختلف واقعیت کې چې دغه قتل سیمې دي. لیکن کوم خبر چې ډېر د پریشانی او د ګروم دغه داد چې په کال 2013 کې په بلوچستان کې شپاړس پیغلو انجنونو چې دغه خودکشي کړې ده، نو دا چې دی یو دارنګ نوې د تشدد قسم پر
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن په ټوله نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ منځل کیږي. دا په داسې حال باندې چې په پاکستان کې یو خواته په ځینې وختونو کې د اوبو کمی راشي، یعنی په بلوچستان کې او د خیبر پختونخوا په ځینې علاقو کې، خو ډیرو خلکو ته د سخلو صفا اوبو هم نه ملاویږي او ډیرې بیماری ډاکټران وایي چې هغه د ګندا اوبو د سخلو نه هم پیدا کیږي. نور حال پی د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال عبدالرزاق راکوي.
پېښور کې د اوبو نړیوال ورځ مناسبت سره تابع شوی یوې غونډې ته د ماهرینو وینا وه. پاکستان په هغه ملکونو کې شامل دی چرته چې آبادی ورځ تر ورځ سیوا کیږي، ولې د اوبو ذخیرو کې څه زیاتوالی نه دی راغلی. هغې دا هم ویل چې د اوبو بې درېغه استعمال له امله به راتلونکي کې خلک د مشکلاتو سره مخ وي. وایس آف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په وخت د پېښور انجینیرینګ پوهنتون پخوانی وایس چانسلر امتیاز ګیلانی وینا وه، پاکستان کې د زیاتې آبادۍ له امله په ټولنه کې د یو تن د استعمال لپاره موجود اوبه د عالمی معیار په پرتله ډېرې کمې دي.
د وخت پاکستان فی کس تقریبا 1000 کیوبک میټر د کال اوبه متملاویږي. دا تقریبا 5600 کیوبک میٹر دوے 1950 کے، اور کم دے رفتار سرا دا دے کے کمی رازی نو ات کالو کے بے مو 500 نہ کم شو 500 کیوبک میٹر پر پرسن پر ایئر، اور 500 باندے بے ہیومن لائف پاسبل نہ دا. نو دا یو ڈیر ضروری خبر دا، یو خطرے گھنٹائی دا.
په غونډه کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو محکمې اعلی چارواکو بشمول د ژوند د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو یو شمیر نارینه او زنانه ګډون کړی وو. پېښور کې د صفا او خچنو اوبو د انتظام ادارې یعنی واټر اینڈ سینیټیشن سروسز مشر سید ظفر علی شاه ډیو نیوز ته وویل یاد اداره په خار کې د صفا اوبو نظام ښه جوړولو لپاره چمتو ده، او د اوبو د بې ځایه استعمال د مخنیوي په لړ کې د غیر قانوني اوبو کنکشنو په ضد کاروایانې کوي.
زموږ سونه چې کمرشل ادارې دي، کاروباري ادارې دي، هغې کې مونږ میټر سسټم لګو او دا به انشاءالله میټر کیږي، او د میټر مطابق سونه چې کنزمپشن کیږي، سونه چې استعمال دغې کیږي، هغه به دغې اوبو بل نه ورکوي. دې سره سره زمونږ یو منصوبه بندي روانه ده چې زمونږ باړه ډیم او جبا ډیم چې په دې کې به د ګریټر واټر سپلای سکیم وي، نو په دې کې به که دا زمونږ انشاءالله په نیکسټ 4-5 ایئرس کې دا کمپلیټ شو، نو د پېښور دا چې کوم زمونږ سونه کوي دي دا به مونږ سټاپ شي، زمونږ را روان نسل لپاره به دغه اوبو سیف پاتې شي.
پورټولن کې عام اولستا د صفا اوبو ورکولو په اړه د خیبر پختونخوا د بلدیات محکمې سیکرټری ظاهر شاه وینا وه. پېښور کې کورونو ته صفا اوبو د رسایې لپاره لګولې شوې پخوانی د خراب پېپونو بدلولو کار روان دی، او دا وخت د 95% نه زیات خلکو ته صفا اوبو ورکړی کیږي.
منګه آلموسټ 98% کسانو ته اوبو ورکو. زه دا خبر ستاسو سید چې دا 98% اوبو به سیف ډرینکینګ واټر نه، خدا کلین ډرینکینګ واټر دی. موږ چې سومرم ټیسټونه کړی دا غي د سورس مطابق هغه بالکل صفا دي. البته چې کوم اینډ یوزر دی هغه ته چې وبرسي د دې هدف پر استاس خبره ټیک تا چې پای کې څه زینو کې دا پرابلم زرا روان دي. په دې وجه باندې صوبای حکومت چې سمره رسټډ پایپ لاینز دي دا غي د ریپلیسمنت د پارا ډیولپمنت سکیمز اچولې دي، او اوسه پورې ډبلیو ایس ایس پی چې کوم دی هغه 284 کیلومتر برابر رسټډ پایپ لاینز چې کوم دي هغه ریپلیس کړی دي.
یاد دی وی چې ملګرو ملتونو د اوبو نړیوال ورځ په کال 1993 کې په اول ځل منځلې وا، او اوس هر کال دا ورځ په نړیواله کچه د مقصد لپاره منځلې شي چې په خلکو کې د اوبو د اهمیت او د هغې د بې درېغه استعمال د مخنیوي په اړه په هغې کې شعور پیدا کړي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د پېښور د تورخم په لوی لار باندې د ټول پلازا جوړولو په ضد د ترانسپورټرانو احتجاج په ومه ورځ هم دوام درلود. دوی وایي چې حکومت د وړاندې څخه ورته ژمنه کړې وه چې تر 15 کاله پورې به له دوی څخه ټکسونه نه اخلي. ابراهیم شینواري نور تفصیلات په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د سړکونو د انتظام ساتلو لوی ادارې نېشنل های وی اتارټي له اړخه په پېښور تورخم لوی سړک درې میاشتې وړاندې پرانیستې شوې ټل پلازې دوباره فعال کولو او د تجارتي ګاډو نه په دغه ټل پلازا د ټول ټیکس جمع کولو په ضد د ځایي ترانسپورټرانو احتجاج نن په اوم ورځ هم دوام لرلو او د وو ورځو روحي سي د ځایي ترانسپورټرانو او ځایي اوسیدونکو دغه احتجاج لوجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوارخیز تجارت هم تر ډیره حده متاثره شوی. البته په ځایي توګه تجارتي او شخصي ګاډو له په لوی سړک د تګ راتک اجازه ورکولای شي. ترانسپورټران ټینګار کوي چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه پس مرکزي حکومت د یو واضح اعلان له مخه د کومې چې وروسته د خیبر پښتونخوا ګورنر هم پخلی کړی او قبایلي ضلعې راتلونکو کم از کم 5 کالونو دپاره د هر قسمه ټیکسونو نه مستثنا کړی شوی وي. خو د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر شاکر اپیدی یي چې د انچي له اړخه په دغې حکومتي امر عمل نه کولو له وجې اوس د تصادم خطر پیدا شوی. د این ایچ ای لاړه خدرې میاشتې وړاندې د جمرود په کټکوشته علاقه کې جوړ کړل شوی ټول پلازې په ضد په هغه وخت کې شروع کړل شوی احتجاجونو نه پس د غلطه د ټول ټیکس اخیستل ترلې شوی وو. خو اوس د این ایچ ای ټیکیداران ادعا کوي چې هغوی د پېښور های کورټ او د پېښور کمیشنر د امر او کورو نه پس دوباره ټیکس اخیستل شروع کړي. بل اړخ ته قبایلي سیمو ته د پولیس نظام غځولو او د سیمې خاصدار په پولیس فورس بدلولو په موضوع د مختلفو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خاصدارو له اړخه شروع کړی شوی احتجاج نن په 12 ورځ کې داخله شو. د خیبر پښتونخوا حکومت په دغه موضوع د اوږدو باسونو او مرکو نه پس 13 د یو آرډیننس له مخه د قبایلي ضلعو واړه خاصدار په پولیسو کې بدلولو اعلان کړی وو. خو احتجاج کوونکو خاصدارو دغه آرډیننس رد کړی او د دوی په استازیتوب د خیبر ضلع یو خاصدار چارواکی جانګیر اپیدی د خپل نوي دریځ په حق لایي. یاد دی وی چې احتجاج کوونکو خاصدارو څو ورځې وړاندې اول د پېښور کور کمانډر او وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو نوی مشر سره هم د خپل غوښتنو په اړه ملاقاتونه کړي وو. خو تر اوسه په دغه موضوع کومه موافقه نه ده ترلاسه کړی شوې. د خاصدارو سره په دغه احتجاج کې اوس د هغوی سره پخوانی حکومت پلوه قامی مشران چا به چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو مخالفت کاوه هم شریکه شوي او څو ورځې وړاندې باجوړ کې ویلوی اولسي غونډې ته د خپل وینا په مهال د وزیر اعظم عمران خان د دغه ژمنې وجود چې هیڅ کوم خاصدار به نشي بیروزګار کولای خاصدار ټینګار کوي چې تر څو د هغوی 22 غوښتنې نه تر سره شوي هغوی به خپل احتجاج نه ختموي. احتجاج کوونکو خاصدارو د خپل غوښتنو تر سره کېدو تر مهاله د خپل حکومتي وظیفونه هم ځانونه ګوښه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په افغانستان کې د کروندګرو کلنایزیشن او د کرنیز نندارتون پرانسته شوې ده. د افغانستان کرنې او مالداری وزارت ویلي چې روان کال کې د کرنیزو حاصلاتو د زیاتوالي لپاره اسانتیا به رامنځته کوي. نور حال په دې حق لباندې د افغانستان ندی ریډیو خبریال احمد روان را کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په نوي کال کې د زراعت د پراختیا لپاره ځانګړي پلانونه لري. د زراعت وزیر نذیر احمد دورانی د کابل په دمباغ سیمه کې د کروندګرو دودیز جشن او کرنیز نندارتون پرانیستلو مراسمو کې وویل د کرنې مسلکي توب به د تیر کال په پرتله په روان کال کې دوه برابره کیږي او کروندګر کولی شي چې له دې رامنځته شویو ټولو سهولتونو څخه ګټه پورته کړي. دای وای سکل د تیر کال په پرتله دوه برابر کرنیز ماشینالات د افغانستان په څلور ډیر شولېتونو کې د کروندګرو په خدمت کې لرو او دویم هغه چې مونږ وکولای شوله کروندګرو تمرسته ورکړو د پور ورکول دی. د کرنې وزارت 213 میلیون افغانۍ د مایکرو فایننس بانک د لارې کروندګرو ته په اسانه توګه پور ورکوي. د کرنې وزیر زیاته کړه روان کال کې پلان لري په کروندګرو باندې 50% کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه په مناسبه بایه وویشي. دورانی وایي په ټول افغانستان کې د کرنیزو توکو د خوندیتوب لپاره په 12 ولایتونو کې 10 سړې خونې چې هره یوه یې 1500 تنه د کرنیزو توکو د ساتنې ظرفیت لري د جوړېدو هوډ لري. د روان کال پر اتلونکو څلورو میاشتو کې به په عصري بڼه او په نوي ټکنالوژۍ سنبال د دریو سیلو او ستراتیژیکو زیرمو د جوړولو کار به په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې پیلېږي. نوموړی وایي تیر کال د چرګانو د روزنې سکتور د افغانستان نږدې 80% اړتیاوې پوره کړي او اټکل شوی چې په روان کال کې په ځان د بسیاینې حالت ته ورسیږي. دای وای ژمنیو چې سږ کال به شاوخوا 6000 کورنیو له ښځو سره د چرګانو، پسونو، غواګانو، ګرین هاوسونو او د کورنیو بغیچو په جوړولو کې به یې مالي ملاتړ کوو او له 500 میلیونو زیاتې افغانۍ به په دې پروګرام مصرفیږي. د کرنې وزیر وایي تیر کال افغانستان له سختې او بېسارې وچکالۍ سره مخ شو. افغان حکومت د 800 زره تنو غنمو د ریټولېدو په هدف کې پاتې راغی. د کرنې وزیر وایي کومې واورې او بارونه چې د کال په وروستیو کې وشوې په اړه یې د کرنې او مالدارۍ وزیر د افغانستان له کروندګرو غوښتنه وکړه چې زیاتې للمې ځمکې وکري او په وینا یې په ټولو ولایتونو کې د کرنې په ریاستونو کې د حکومت اړونده ټرکټرونه یې په خدمت کی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
ز چی وخزیم
زمانم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانم شاز دی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه لري د عوام لري د واشنگتن ډي سي د استوديو سره خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. را سره ملګری او سيږي تاسو ته خبرونه کې بل راپور هم را دکو. دا راپور د پېښور سندر ته وړاندې کوو چرته چې د پښتو فلسفي شاعر غنی خان بابا د شاعري زخه چې ډېر ځوانان متاثر دي هم په دې اړه یو غونډه سوي د تفصيلات سدي مدثر شاعر په راپور کې راکوي.
د شلمی پیړۍ وتلې د پښتو ژبې شاعر غنی خان چې په لیوانی فلسفي هم مشهور دی او 1914 کې خان عبدالغفار خان یا باچا خان کا رسترګې پرانیستې وي. د ده په شاعرۍ او فن باچا خان مرکز پېښور کې پوهانو مقالې ولستې او تیره شپه هم د غنی خان په شاعرۍ او د نوي کال نوروز په مناسبت د موسیقۍ یو خوندور پروګرام جوړ شوی و چې پکې بلابلو سندرغاړو د غنی بابا کلامونه واورول.
دیکھ کر ہے اپ شنگ شنگ
او په دغه موقعه چې ډیوه د پروفیسر نور الامین یوسف زینا د غنی خان د شاعرۍ په حق له او پختل نو هغه ویل د غنی بابا د فن دومره ډیر اڑخونه دي چې هر لستون کې ته خپل مطلب اخلي.
خان عبدالغنی خان داس یو نازول تخلیق کار دی چې هغه زمونږ نقادان زکه دغه په حواله باندې تقسیم دي چې دغه مثال د هیره دی او هیره چې دنو دا ډیر ګڼ اړخیزه وي او ګڼې رڼاګانې کې څوک چې دغه د تخیل وزر سره انخته دی او د تخیل دنیا ته هغه ځان سره بوتلی دی نو هغه نکات دا فیصله کړې ده چورلټه چې دا د خپل دور یو آزاد خیاله جرأتمند او غیر معمولی تخلیق کار دی.
زیاتې تر دې دمه چې د غنی بابا په شاعرۍ څومره څېړنې شوې دي هغې ټول په ټوله غنی خان نه دی رابرسېره کړې ځکه چې د هغه شاعرۍ کې دومره ژوروالی او د غربي او شرقي تخلیقکارانو اثر موجود دی چې نورو څېړنو ته اړتیا لري. وایي ځینې ناقدان اعتراض کوي چې غنی بابا د مروجه شاعرۍ روایاتو نه بغاوت کړی دی نو ځکه د موسیقۍ چوکاټ کې سمون نه خوري. خو دا خبره بیا موسیقارانو غلطه ثابته کړې ده او چا چې هم د غنی بابا کلام ویل دی خلکو ته خوند اخیستی دی. او د سندرغاړي فضل وهاب درد نمو چې پښتنه وکړه د بابا کلام ویلو کې د ځان څنګه احساسای نو غوایي
د بابا په کلام کې اغه علمیت داسې دی چې ویلې ګران په دې خاطر باندې دي زوی مچی یو ګلوکار د پردا ضروري چې هغه په شعر او شعر او ادب سره دغه تعلق یو رښتا وي نو ال هغه جذبه پیدا کیږي د بابا په کلام کې او یو ګلوکار دې راوستي شي چې هغه سنا سپوې لري او سنا سره بابا مطالعه کړی او سو کتابونه لوستي ځکه چې د بابا کلام ته رسېږي زمانه غواړي وخت غواړي.
زیاتې چا چې هم د بابا کلام ویل دی هغه ټول ز پیژنم چې د بابا د شاعرۍ پوره مطالعه کړی ده او بغیر د پوه نه هیڅ کم سندرغاړی یا موسیقار نشي توانېدلې چې د غنی بابا کلام موسیقۍ کې بدل کی او وای اوس هم د بابا بلها کلام داسې دی چې لا موسیقي ورته نه ده ورکړې شوې او شاید موجوده موسیقارانو لپاره دا ګران کار وي. خو را روان نسلونه به موسیقۍ کې نوې تجربې کوي او امکان دی چې د غنی بابا ټول کلامونه سندرغاړي وایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva.
اوریدونکو وایس آف امریکا دیوه یوه ساعته خبری خپرونه دا مهال پای ته رسیږي. تاسو موږ سره ملګری اوسیږئ. د دې وروسته به تاسو په رادیو غزل محفل خپرونه اورئ او د دې خپرونې څخه به تاسو ښه اجازه اخلو. د دې خپرونې پروډوسر شعیب زاده او انجینرانو جان او جسټس او وړاندې کوونکی ستاسو قربانه وزه کلثوم کاکړ
او زه ملکه
ستاسو ته شش په غواړم.